سلام او سهار مو بخیر. د افغانستان په وخت د سهار او بجې شوې. نن د اپریل ولسم او د اوري میاشتې 28 نیټه ده. نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی حمله په کلکه وغندلې. دغې استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایی حمله د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپور اندېښنه وښوده. دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلی دي، دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده او تر 45 زیات کسان یې وژلي دي. او د یمن حوثی یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو پر رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثی یاغیانو تر ټولو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوې ده چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. په یمن کې د حوثی یاغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حرکت د واشنگټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې دا اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټیلیګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثی یاغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. تازه راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو سرحدي چارواکو له مارچ میاشتې راهیسې 210,000 هغه پناه غوښتونکي نیولي چې د مکسیکو له سرحده یې امریکا ته د اوښتو هڅه کوله. د رویټرز اژانس له راپور سره سم دا په تیرو دوه لسیزو کې د یوې میاشتې پر مهال د پناه غوښتونکو د نیول کېدو خورا لوړ شمیر دی. په تیره مارچ میاشت کې د امریکا پر پوله د نیول شویو پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. هر کال په زرګونه کسان د ښه ژوند په تمه د مکسیکو له سرحد څخه امریکا ته په غیر قانوني ډول اوړي. دا خبرونه د دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ به واورئ چې په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو حملو په غبرګون کې لاریون کړی. او همدا ډول به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړی. د دغه احضارولو په اړه شنن کې څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال په افریقا هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته ورغلي. د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو. د ملتیا په هیله مو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې او دا یې خواشینوونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغسې پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. د هم تفصیل.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بلل لري. حامد کرزی په یو اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا یوې کمپاینری سمیرا حمیدی دا حمله ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب کالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغه حمله په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنوی چارو وزارت ور بلل شوی وو د طالبانو د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لې شلې پاکستان ته یو ډول ګډ څندنه وکړه.
پاکستانی لوری باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټم نه وي، دا به د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښولی، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوست کې شوې حمله وغندله.
د بمباریو او د غې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لا یې ټپونه رغېدلي نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمباریو دا لړۍ پیل شوه. دا سخت د خواشینۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي، که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و هم اوریدل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې مارک پر پاکستان شعارونه ورکول په خوست کې راغونډ شوي وو. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په آواز پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیشلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشتې دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي. هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیاست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو تر څنګ یې له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زردشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی. ستاسې نظر څه دی ښاغلی شمس؟ وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کومه اعلامیه او انزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دینه کیږي چې سمره د ټیټی کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي، اغه یا د یاغه برخی رئیسی یا حتی د اغه ډیسک مسولی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولی په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغه سیمه موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداش مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د قربا هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندېږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړي او ګڼ شمیر بېګنا افغانان وژلي، بل وړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغوی به د دینه ناوړه استفاده وکړي، خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه بریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوز برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګنا افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحه کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینه د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل د غبریدي وغندو او دغه سلسله به جاری، داسې معلومیږي چې د طالبانو د پاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره دریږي او که د خپل ولس سره دریږي.
په پا پاکستان کې دنه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حمله سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې بریدو کو او خوښه 15 پاکستانی عسکر ووجل، پاکستان دغه موضوع ډیر جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګا په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې و یو نظامی قرارګا و هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګونو خود او د امریکا سره اړیکې موتړلې. دلته دغه موضوع چې د خوست دا د اغینه زیاته مهمه ده او کم نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضی تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداشت شم سوچ په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولېږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د برېټانیا حکومت تازه په دې اړه د روانډا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د برېټانیا د حکومت یې پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د برېټانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی دې روانډا ته نه لېږي. په دې اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پیټل د تیرې پنجشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو مرستیال جیلیان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوی طرحې په خبرګون کې وویل دا کمشنري د کډوالو د وضعیت د چیرلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړنیو چیرونو سپارل په کلکه غندي.
رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګاندا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقوقو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیشي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
په منځوي شوی هیواد شمالي کوریا کې د دغه هیواد بنسټګر د کیم یول سونګ یو څلور لسمه کلیزه ذکر زون منځل شو. په دې اړه کوم رسمي پریډ نه دی جوړ شوی. د ایل سونګ کورنۍ له 1948 میلادي کال راهیسې پر شمالي کوریا حکومت کوي. دا هم جزئیات
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیګورځي یو سلولسمه کلیزه ولمنځله. کیم ایل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی وو. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریډ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیم ایل سونګ زیګوراز ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریډ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په دې مراسمو کې ملکی پریډ، نڅاوې او اورلوبې شاملې وې. په دغو راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریډ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریډ د اپریل پر 15 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیم ایل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د جرمنی یا آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14 پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا پر رهبرۍ لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهماتو د ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. په دې اړه د اسدالله لودین راپور.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زون تا ګرسپانی سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخليدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخليدو په معنا نه ګڼي. د جرمنی عدلی وزیر ویلی زکنو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړه سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلیدو سبب نه کیږي. د جرمنی ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بېدلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، څرخي او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمنی په کین اړخي ائتلاف کې دننه
سهارنۍ خبري مجله دوام لري. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت څاروان سره اوسئ.
ل خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه پرې برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره د ترکیه د مرستو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو غټه کې دراورو. لومړی هم صفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال په خپل ورستۍ غاڼه کې د یو امریکایي په اړه مقاله خبره کړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل ورکشوي ماشوم د مندلو هڅه کوي. ورسپانې د امریکایي په حواله لیکلي چې له کابل د وتلو په ورستۍ شپه اتکلن جیمز هارت لخپل کشرور او مور سره د کابل هوایي ډګر بهر په یو موټر کې روانو چې د خلکو ګډوډي رامنځته شو او په دې ډله کې جیمز ورکشو. د جیمز پلار اوس په ابو ظبی کې خپل زوی لټوي چیرته چې یو شمیر افغان کډوال ځای پر ځای شوي دي. د اگست په میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ګڼه ګوڼه کې ګڼې افغان کورنۍ هم لخپلو بچیانو جلا شوي او یو شمیر افغان ماشومان لخپلو کورنیو پرته نورو هیوادونو ته لیږدول شوي. اوس یې د کورنیو د موندلو هڅې روانې دي. فارن افیرس خبرونې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر اوږدې پوځي مداخلې یو ټریلیون ډالر لګښتونو او د سپتمبر د 11مې د خونړیو بریدونو څخه د شلو کلونو له تیرېدو وروسته د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره شوه. د خبرونې په وینا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په معاصر تاریخ کې یو ټکان ورکوونکی فصل و. د فارن افیرس په لیکنه په دې اوږده غمیزه کې هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو ته پاملرنه شوې وه چې په ډیر کم مصرف او د ډیرو کمو پوځیانو په کارونې سره ترلاسه کیدای شوه. د خبرونې په لیکنه د اړتیا له بریده د ډیرې لوړې پانګونې طرحه او بیا یو دم د ټولو شیانو پرېښودل داسې شرایط رامنځته کړل چې د لاسته راوړنو د خوندیتوب وړاندوینه یې ستونزمنه کړه. اکانومیک ټایمز ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه امر ته اشاره کړې چې له مخې په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې د نکټایي تړل منع شوي دي. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې که څه هم د کابل د پوهنې رئیس احسان الله خطیب ویلي چې د دې ادارې رسمي حکم د سپارښتنو په حد کې دی، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان ویلي په ښوونځیو کې د نکټایي تړل په کلکه منع شوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون په نورو برخو کې هم ورته اقدامات کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه خیریه بنسټ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له 400 هغو کسانو سره مرستي وکړي چې د تیرو جګړو په ترڅ کې زیانمن شوي وو. د مرستي ترلاسه کوونکي له ترکیه خوشاله دي او پر نورو هیوادونو ژغ کوي چې د بیوسلو کورنیو مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ترکیه هیواد خیریه بنسټ یا IEH لخوا په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې پر 400 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش د غلړۍ تیر ورځ نه وخت فیل سو. دغه خیریه بنسټ مسول مجاهد رسنۍ ته ویل چې په دې خوراکي توکو کې وړه اورجی غوړی او نور خوراکي توکي شامل دي.
almost 400 ton of food
موږ د 400 ټنو په اندازې مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر اړمنو خلکو ویشلې دي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په راتلونکي کې هم مرستې وکړو. په دغه مرستو کې لوبیا، نخود، وریجی، بوره، مالګه او وړه شامل دي چې 400 کورنۍ ته ویشل شوې دي.
نموړي د غرازیا تکړه چې د ترکی هواد د ترجمه محل د هواد په نور ولایتونو کې هم ل زرګونه کورنۍ سره مرستې کړي او په خبرې چې دا لړۍ بلا هم دوام ولري. د اورزګان ولایت د شهیدانو او مالینو چارو ریاست مسول مولوی منظور د ترکی هواد د لمرستو مننه وکړه او پر ټولو مرستندوی ادارو یې ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې د بیوزله خلکو لاسنیوي وکړي. مولوی منظور وایي د دې سره زرګونه کورنۍ د محل سپتی چې سخت بیوزله او لاسنیوي تاړتیا لري. مرسته ترلاسه کوونکي هم خوشاله دي چې د ترکی هواد لوري ورسره د خوراکي توکو مرستي سوي او غوښتنه کوي چې باید نور مرستي ورسره هم وسی. دی وايي سخت بیوازله او لګونستون سره مخ دي. کریم الله او نور بیبي ازادي راډیو ته وي
ودان شد امر رسم راخره مل خیال وشتي دا امر رسم مسر ډیر کومه کو کی کور مو
تر سي در دي کول دي کښنه مې د غاړي ډیر خوشتنه لرو چې بیا هم دغه سي کومه کړه زموږ مظلوم خلک سره وسی ډیر ماته او ته درلو درو
تر دې وړاندې هم د هند او چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو له لوري له روزګانی اړمنو کورنۍ سره مرستې شوې. په دغه ولایت کې په زرګونه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال زیان ورته اوښتی وو دا مهال مرستې اړتیا لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په غزنی کې هندوان وایي چې لسیزی وړاندې پخوانیو حکومتونو د دوی مذهبي ملکیت غصب کړی دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی ملکیت بیرته ور وګرځوي. په دې اړه طالبان څه وایي په دې راپور کې اوریدای شي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریب پراخوالی لري. شمال لورته کولای سبز، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیر شو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوی، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوی ده. دا د موږ له ډېره دیری نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایط کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چې اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته خوای سي.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیر شو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده یا کوم بل مشکلات لري، تاسو موږ ته وایي انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه وکړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې کله تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم او بس خاص ورباندې کوم چې تاسو ته طریقه دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړی اسناد ولري، اسناد پیش کړه، محکمه ده ولایت ته بالکل به ان شاء الله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوانو او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیرای مشران هم وسنۍ ملت پارک